درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم، دا خبرونه ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغان ښځو په اړه اروپایي اتحادیې غبرګون ښودلې او ویلي دي چې افغان ښځې باید د سولې په پروسه کې ونډه ولري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د حکومت لخوا یو شپږ کسیز پلاوی د وزیر محمد اکبر خان مینې په جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه څیړنه کوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي چې په کابل کې په دشتي برچي کې پرې وروختون دي د وروستۍ حملې په اړه جدي څیړنه وسی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې غږ کړی دی چې د مظاهرو په اړه د رپورټونو د جوړولو په وخت کې دې خبریالانو ته امنیت او مسؤلیت ورکړ سي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وزیر محمد اکبر خان مینې په جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه د څیړنې و ځانګړي کمیټه ټاکلې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب یې مشري کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوالۍ استازي هم شامل دي. پرون مازدیګر په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په جماعت کې چاودنه وسوه چې پیژندل سوی دیني عالم محمد ایاز نیازی پکې ووژل سو. په دغه چاودنه کې دوه نور ولسی وګړي هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. په سیمه کې وایني شاهد د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل:
من عبدالبصیر هستم، کاوش تخلص میکنم، زمانی که نماز شام میخوانم میخواد که برای از مسجد
دیوی ملا د ماشام تلمنزه ورسته ل جمعه دو تو پوخ کی و د خپل بوټونو در اخستلو لپاره ځان ټټ کړ او د بوټونو په ځای کې کوم چاډیدون کی مواد شدل سی او انفجار وکړ. د حملې مسولیت لا چانه د یخصه وسوالو طالبانو ویلي چې دا یو جنایت دی. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي په داسې کارونو کې تر دې وړاندې اکثر وسوالو طالبانو لاس درلود. د بی پولیو ډاکټرانو نړیوالې ادارې ویلي په دشتي برچي کې پر زیژنتون د حملې پر مهال چې د مې د میاشتې په 12مه وسوه 15 میندې وژل سوې وې. د دې ادارې په وینا 15 ښځې په داسې حالت کې وژل سوي چې په زیژن خونه کې وې، یا یې کوچنیان پیدا کېدل او یا ورته منتظرې وې. دغې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په دشتي برچي کې پر روغتون سوې حمله دي په دقت وڅېړل سي. په دشتي برچي کې پر روغتون په وسلواله حمله کې 24 تنه وژل سوي وو او د چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل وو. د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو نه دی اخیستی. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې یو د خلکو د عادي خلکو یو موټر په چاودیدونکو موادو ختلی دی چې په هغه کې نه تنه ملکي کسان وژل سوي دي. په د کندهار کې د والي ویاند کمال ناصر د از بارګزی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نن په کوم یو ولس بجې د کندهار ارغستان ولسوالۍ د خوشکروت په سیمه کې د وسلوالو یو مین شخکړی و چې د ملکي وګړو پر یو ډاسن موټر انفجار کړی دی چې د عمل حالت نه نپاره ملکیان شهیدان او 15 نپاره نور زخمیان سوي دي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زخمیانو شمیر 15 تنه دی او زخمیان په کندهار ښار کې میرویس روغتون ته لېږدول سوي دي. په هرات کې د امیر روغتیا ریاست چارواکو نن سهار وویل چې د کورونا ویروس 214 مثبتې پیښې په دغه ولایت کې په 24 ساعتونو کې ثبت کړې دي. په هرات کې چارواکو نن سهار ویلي وو چې د مثبتو پیښو شمېر 3,112 ته لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له نیویارک تر لاس انجلس ګرځ بندیز اعلان سوی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر ایالتي مشرانو باندې فشار زیات کړی چې د ملي ګارد ځواکونه په کار واچوي او د داسې مظاهرو مخنیوی دی وکړي چې تشدد چور او تالان پکې کیږي. په امریکا کې و پولیس د مارچ 15 نیټه یو تور پوستی امریکایي سړی جورج فلوید ووژل او له هغه راهیسې د امریکا په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کیږي. د جورج فلوید د شپږکرنې لور مور چې راکسی واشنگتن نومیږي پرون په مینیاپولیس کې یو خبري غونډه ته د خپل او د خپل کورنۍ د حالت په اړه وویل. دا وایي چې دوی د خبرو لپاره څه نه لري. دا وایي زه خبرې نه خبرې په خوله نه راځي، خو ټول خلک په دې پوهیږي چې دې پولیس زموږ څخه څه شی واخیستل. دا وایي چې زما لور به د دې څخه وروسته پلار نه لري، او هغه خلک چې مازدیګر خپلو کورونو ته ورځي له کاره وروسته باید په دې پوه سي چې جینا به نور داسې پلار نه لري چې د هغې سره د هغې د ښوونځي په مراسمو کې او د هغې د واده په ورځ د هغې تر څنګ ودرېږي. د ښځې په ژړغوني ږغ خبرې کولې او وی ویل چې دا د خپل لور د پلار لپاره د انصاف غوښتلو په خاطر دغه ځای ته راغلې ده. په امریکا کې لاریونونه روان دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې بیګا تمش په وچه خلک په پرله پسې ډول د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد د اعتراض لپاره لارو سرکونو ته راوځي. او یو ورستای خبر دا چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف یو نوی قانون توشیح کړ چې پر اساس یې په آذربایجان کې خلک مجبور دي چې د دې څخه وروسته په عامو ځایونو کې ماسک واغوندي. که څوک له دغه فرمان څخه چې نن توشیح سوی او له نن څخه نافذ دی سرغړونه کوي د آذربایجان دیرش مناته چې تقریبا 50 امریکایي ډالره کېږي جریمه کېږي. او که چارواکي له دې فرمانه سرغړونه وکړي په آذربایجان کې به د هغوی جریمه 100 امریکایي ډالر وي. د آذربایجان حکومت نړیوالو سازمانونو ته ویلي چې که دوی سرغړونه کوي 140 امریکایي ډالر به جریمه ورکوي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
مون یو موټی شو د دشمن په مقابل د خپل عزت او کرامت د حفاظت لپاره.
دا د وزیر اکبر خان د جماعت د امام محمد ایاز نیازی ژغده چې پرون ووشل شو او سبا یې جنازه خاورو ته سپارل کیږي. اروپایي اتحادیه د افغان ښځو د اندېښنو په ځواب کې وویل په سوله کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. د کورونا له خپرېدو سره د درملو کاروبار زیات شوی. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي اکثره خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي.
د پکتیکا پوهنتون محصلان ګیله کوي.
دینه توجه لامل پکتیکا پوهنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده. تعمیرونه نه لري او یوازې دو پوهنځی لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې را سره واوري. اروپای ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. اروپای ټولنې د یو لیک په خپرولو سره د افغان میرمنو د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. له بلې خوا مدني فعاله صغرا سادات د اروپای ټولنې له دې ملاتړه هرکلی کوي او دا د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګټور ګام بولي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
اروپای ټولنې د افغانستان په سیاست او په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې د خزو لوانډې داسې مهال ملاتړ کوي چې په دې ورستیو کې اکثره افغان میرمنې د تیرو 13 کلنو لاسته راوړنو د زیاتېدو اندېښنې لري. اروپای ټولنې یو لیک وروسته له هغه خپور کړ چې تیر کال د مدني فعالانو پارلمان غړیو رسنیو په شمول 1400 مخکښو میرمنو د فرانسې په یوه ناسته کې له اروپای ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا لیک د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوز برول یوه اونۍ مخکې ځواب کړ. مدني فعاله صغرا سادات چې د دې ناستې ګډونواله وله ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې وروستی لیک هیله بخونکې ګڼي.
از ما حمایت خود از زنای
اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې افغان میرمنې به یوازې نه پرېږدي او تیرې لاسته راوړنې به یې خوندي شي. څه فکر کوم اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې دي او په سیاسي مشارکت کې د میرمنو د حضور مسله مطرح ده، فکر کوم دا یو ګټور ګام دی چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري.
له بلې خوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر سوریا سوبرنګ وای افغان میرمنې حق لري چې په ټولو سیاسي او لویو پریکړو کې حضور ولري. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپای ټولنې پریکړه د قدر وړ یاد کړ، خو وی ویل چې افغان میرمنې به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن سوبرنګ وای د سولې په خبرو کې د ښځو له فعال ګډون پرته به د سولې خبرې بې معنا وي. له بلې خوا د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو فعاله شاګل رضایي وایي د ښځو پر زده کړو، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونو لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه زیانمنوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې په پروسه کې د ښځو فعال حضور ته ژمن دي.
د افغانستان حکومت د ښځو فعال نقش ته په دواړو اړخونو کې، یعنی سیاسي او اجتماعي برخو کې، پوره باورمند دي. د ښځو معنادار رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت یو له مهمو اولویتونو څخه ده. له همدې امله د ښځو د فعالې ونډې او ګډون په خاطر پراخې هڅې روانې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو ژمنه کړې چې افغان میرمنو ته به د سولې په ګډون د رهبرۍ تر کچې ونډه ورکړل شي.
و موردل چې اروپایي ټولنه وایي د افغانستان په سیاست او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې د ښځو ونډه ورته لومړیتوب لري. په دې موضوع ناجي صاپۍ د پولیسي جرګه کې د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده او په پیل کې د اروپایي ټولنې د دې مرض د څرګندونو په اړه د حقي نظر پوښتلې ده.
نه یوازې د اتحادی اروپا، بلکې د ملل متحد هر هغه ارګان چې د خوځو نملاتړ کوي، د افغانستان د خوځو او د دوی د حقوقو په برخه کې موږ نملاتړ کار کوي، موږ دغه کار مثبت بولو، خو په شرط د دې چې شعار په ډول نو سي واقعي ملاتړ وسي. په دغه اتلس کلو کې چې څه وشول، یعنی د دغه حقوقو په برخه کې د خوځو موږ د دې هیڅ طرفدار نه یو، هیڅ واقعي کار خوځو د پاره ونه شو.
اوس مهال څه فکر کوي چې په لویو سیاسي پریکړو کې، په سیاست کې د خوځو ونډه سره کوم ته ده؟ تاسو د قناعت وړ ده دغه ونډه
په سیاست، په سیاسي برخه کې چې کوم خويندې اوس مثلا کوم لا سره ورنه موږ لرو، یعنی په دې اتلس نونو سکلو کې، یعنی نظر هغه اوازو ته چې وګورو او نظر هغه کومکونو ته چې وګورو دومره نه ده، یعنی دومره نه ده څومره چې باید وي. خو بیا هم موږ داسې نشو ویلی چې هیڅ نشته ده، یعنی د ښځو ګډون شته خو ډېر اندک او ډېر کم ده. نو هغه هم په اصلي بڼه نه ده، کوم څه چې باید یو ښځه د خپل حقونو نه دفاع وکړي. نو موږ هغه واقعي حقیق دغه غواړو، ګډون د ښځو غواړو چې باید په واقعي ډول په سیاسي مسایلو کې دی ګډون وکړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې غږ پورته کړي، او په واقعي ډول د افغان ښځې حق ترلاسه کړي. موږ
په سیاست او همدارنګه د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون باید څه ډول وي ستاسو په نظر؟
باید هغه خويندې او هغه ښځې د افغانستان استازیتوب وکړي چې هغه د ټولنې د مینځ نه راپورته شوي، هغه ته د افغان ښځې دردونه او د هغې مشکلاتو تخکاروي، او دا هم په واقعي ډول سره ګډون وکړي او خاص استازیتوب وکړي، تر څو وکولی شي چې هغه ستونزې او مشکلات چې د ښځې په دې ټولنه کې، مخصوصا په سیاسي مسایلو کې، او دا چې یوه د افغان خویندې زموږ څومره د جګړې نه زیانمنې شوي، هغه انعکاس په واقعي ډول سره وکړی شي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه ونډه چې ښځې زموږ د سولې په مسایلو کې تر اوسه پورې کم غږ پورته کړی دی، تر اوسه پورې نتیجه هیڅ هم نه ده. په راتلونکي کې غواړو چې باید زموږ واقعي خویندې په دغه پروسه کې ګډون وکړي، تر څو وکولی شي چې د خپل افغان ښځې انزور په ښه ډول سره وکولی شي چې د سولې په پروسه کې منعکس کړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,055 تازه پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 12,200 وش پیته تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر درمل پلورونکي وایي چې درمل یې زیات پلورل کیږي او د تقاضا د ډیریدو له کبله د درملو بیه لوړه شوې ده. په دې موضوع د امید ظهیر مل راپور واوري.
په کابل کې د آرامۍ او ویټامین لرونکو درملو ګرم بازار. دا د کابل ښار په پروان هوټل سیمه کې د درمل پلورلو یو شمیر پلورنځي دي چې خلک ورته د درملو اخیستو لپاره راغلي دي. په دوی کې یو شمیر کسان شته چې د کورونا وایروس نښې لري او هغه درمل اخلي چې کارول یې د دې وایروس پر وړاندې ګټور دي. روح الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. په ډیره بیړه هر درملتون ته سرخ کار کوي او د ټوخي شربت خواړي.
کور کې ناروغ لرو، ټوخیږي، تبه او ځان درد لري. له همدې کبله دا دوا اخلم، ویریږم چې کورونا نه وي.
وسیم هم د کورونا وایروس له ویرې اړ شوی چې دلته راشي.
د زینک ګولیو، ویټامین ای او ډي کپسول د اخیستو لپاره راغلی، د دې لپاره چې د بدن ځواک مو قوي کړي، ځکه کورونا زیاته شوې ده.
یو شمېر درمل پلورونکي هم د درملو د پلور له ګرم بازار خبر ورکوي او وایي په ورځني ډول ډیر شمیر کسان ترې د درمل اخیستو لپاره ورځي. محمد قاسم چې خپل هم درمل پلورنځی لري او په افغانستان کې د درملي خدمتونو او درملتونونو د ټولنې رئیس دی وایي
د روژې میاشتې له وروسته او په ځانګړي ډول له اختر وروسته په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. له همدې کبله د درملو کارونه هم زیاته شوې ده. موږ ته له خپلو درملو ښکاري، ځکه هغه درمل زیات اخیستل کیږي چې د کورونا لپاره کارول کیږي، لکه استرومایسین، یو شمېر نور انټي بیوټیک لکه پرستامول هم زیات پلورل کیږي. ان په مارکیټ کې مخ په خلاصي دودي
دی. وایي ډیری هغه کسان چې درملتونونو ته ورځي هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کویټ 19 ناروغۍ څخه شکایت کوي او یا هم د دې وایروس نښې لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په افغانستان کې په کورونا د نویو اخته کسانو شمېر 1,500 اعلان شو. په افغانستان کې اوس مهال په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر 12,216 تنو ته رسیدلی دی، هغه تعداد چې د عامې روغتیا وزارت د لا لوړېدا په اړه اندېښنه ښیي.
زموږ اخلا اساسي رادیو اوري و مو ورېدل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د درملو کاروبار زیات شوی او به هم لوړې شوې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلان خبرداري ورکوي چې که د دې ولایت خلک د کورونا په اړه روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه زیاته نه کړي نو له یو روغتیایي ناورین سره به مخامخ شي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت د خلکو له لوري روغتیایي لارښوونې نه عملي کیږي. په دې اړه له ننګرهار د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او خبرداري ورکوي چې که خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي نو د غستونزه به لا پسې وغځیږي. دا څرګندونې نن سې شنبه روغتیایي مسؤلینو د یو خبري کانفرنس پر مهال وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو لامل د خلکو له لوري د روغتیایي لارښوونو په پام کې نه نیول، په لابراتوارونو کې د موادو او تجهیزاتو کمښت او په زیات شمیر د کورونا پر وایروس د ډاکترانو اخته کېدل یادوي.
موږ ډیر زیات عامه پوهاوی وکړو، مګر بیا هم خلک تر اوسه پورې ټولې طبي لارښوونې په درست شکل باندې نه عملي کوي او کورونا جدي نه نیسي. زیاته کچه باندې د طبي پرسونل اخته کېدل دا یو بله ستونزه ده. په تیرو دوه هفتو کې زموږ ځینې وټونو کې چې خدمات البته د ځان سره نه مخ کړی، مګر زمونږ په غفاتې کارمندانو باندې د کار فشار زیات کړی وو. څومره چې فعلاً د کورونا لپاره ضرورت دی، هغومره مالي امکانات نه دولت لري، نه وزارت لري او نه د ولایتو په اختیار کې تر اوسه پورې ورکړي دي. همدارنګه د تجهیزاتو کمبود، لابراتواري موادو کمیدل، داغې ختمیدل او په وخت نه راوړل دا یو بله ستونزه ده.
خاغلی دورانی وایي تر اوسه د ختیځ په کچا د ننګرهار په لابراتوار کې د شاوخوا 3000 کسانو معاینات ترسره شوي او 200 نورې د پروسس لاندې دي چې له ډلې شلو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وویل د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په ښار او ولسوالیو کې لازم تدابیر نیولي چې له مخې به یې په دغه ولایت کې د کورونا د لابراتوار ظرفیت لوړ او هم به په صحي پرسونل او امکاناتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د لابراتوار ظرفیت نور هم لوړ او ما مخکې یادونه وکړه چې موږ ته د پی سي آر بل ماشین هم راځي او امید ده چې زر راته راشي او د پرسونل استخدام. موږ د واقعاتو د زیاتوالي لپاره خپل پلان تاسو ته ووایو. په ولسوالیو کې امادګي لرو او نور هم زیاتوو، تجرید وار کې امادګي لرو، نور هم زیاتوو، تجهیزات زیاتوو.
روغتیایي چارواکي همدار استیدوي چې په ننګرهار کې د محرکې ناروغۍ د زیاترو ناروغانو د ټیسټونو په نتیجه کې کورونا مثبت وي.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پوهنتون د استاد او د وزیر اکبر خان جماعت د خطیب ډاکټر محمد عیاز نیازی جنازه سبا خاورو ته سپارل کیږي. ښاغلی نیازی پرون ماښام د وزیر اکبر خان جماعت په اودستای کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې لټپی کېدو وروسته په روغتون کې ومړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحبی په راپور کې واوري.
که ما به هر قیمتی که باشد در رأس منافع علیای کشور من تأمین سال قرار دارد.
در سولیز رتلون که هیله چه یوازی در هیلی ترکه چه پاتی شوا او دا غاگ در تل پار خاموش شو. دکتر عیاز در سه شنبه پا مخام در کابل پا وزیر اکبر خان جماعت یه چه در همده جماعت امامتی هم پا غار در لوت للمونز کول و روسته در زی پرزر شوی چودیدون کو توکو پا چودنکی واجل شو. په دې پیښه کې یو بل منسکونکی هم مړ شو او دو نور ټپیان شول. د ښاغلي نیازی جنازه به سبا کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دغه دینی عالم به د جمعې د ورځې خطبو کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د جګړې مشروعیت له دینی اړخه ناروا بللو او په پرله پسې توګه به یې له طالبانو او نورو جګړه ییزو ډلو غوښتل چې سوله وکړي.
با تمام شما افغان ها طول و توایم ترس و آخده مون یو موجی شو ده دشمن پا مقابل ده خپل عزت و کرامت ده حفاظت ده فاره زن قربانه او
زمان هم عبدالبصیر کاوشته کله چې ډاکټر صاحب د ماخام مونږ ادا کړ له هغه ځای راووت غوښتل چې خپل سپلای په پخو کړي هماغه د جمعه بوټونو ځای کې ما یې خودل شوی او د ریموټ له لارې کنټرول کېدو استاد یې په نښه او شهید کړ موږ چې کله راورسېدو استاد په ځمکه پروت و او راری ورته ولاړو
محمد عیاز نیازی په 1973 لمریز کال کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې زیږیدلی و. هغه د مصر د الازهر پوهنتون څخه د اسلامي اقتصاد په برخه کې ماسټري او د اسلامي فقه له نظرې نړیوالو اړیکو کې دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې. ښاغلی نیازی وزیر اکبر خان جماعت کې د امامت سربیره کابل پوهنتون شریعت او پوهنځي کې د استادۍ دنده درلوده. یو شمیر دینی عالمان د علماو په نخښه کول د اندېښنې وړ بولي. عالم او د عیاز نیازی خپلوان محمد یاسین فضلی:
مردم افغانستان آگاه باشد که دشمنان اسلام
دښمنان د علما او پولیسو او ډاکټرانو په جامه کې داخل او په مختلف ډول علما چې ریښتیاي ویل شهیدان کړل. لومړني سر کې دولت ملامت دی چې امنیت نشینی ولې د خلکو صبر تمام شوی دی. حکومت باید پوه شي چې د دې هیواد سړی او ښځې به لاس په لاسونو سره ورکړي او له امریکې سره به ورکړي. نه سوله غواړي او نه هم حقویونکي عالم پرېږدي. خلک یې تباه کړل.
د افغانستان دننه او بهر د ښاغلي نیازی وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولې دي. دا پیښه بېلابېلو بنسټونو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او نورو غندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د ورته پیښو مخنیوي په برخه کې په امنیتي بنسټونو نیوکې کړې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالان وایي افغان حکومت تر دې دمه له دوی سره د دې ولایت د پوهنتون د ستونزو د پای ته رسېدو ژمنه نه ده عملي کړې. دوی وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د دې ولایت پوهنتون ته به نور پوهنځي منظوروي او دغه شان به په پوهنتون کې موجودې ستونزې حل کوي. په دې اړه د احسان آریان راپور واوري.
د پکتیکا پوهنتون چیرته چې 15 استادان 1,144 محصلانو ته یوازې د کرنې او ښوونې او روزنې په پوهنځیو کې تدریس کوي. د دې ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په ولایتي اداره نیوکه کوي چې لا هم د پوهنتون لپاره د نویو پوهنځیو په ایجاد نه دی بریالی شوي. مدني فعال بارات سروان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوهنتون تر اوسه معیاري ودانۍ، تدریسي چاپیریال، لیلیا او د اړتیا وړ پوهنځي نه لري.
د حکومت دینه توجه لامله پکتیکا پوهنتون کیفیت یو مکتب په شانته ده. تعمیرونه نه لري او یوازې دوه پوهنځي لري، نور پوهنځي نه لري. انجونو ته لیلیا لا تر اوسه پورې هم نه لري.
د پکتیکا یو بل اوسیدونکی احسان سمون چې د پکتیا پوهنتون محصل دی په لاره کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ پکتیکاوال محصلان لوړې زده کړې په نیمای کې پرېږدي. دی وایي
تا باندې ما ډېر ملګري وو چې په کانکور کې نورو ولایتونو ته کامیاب شول، زده کړې ترې پاتې شوې. د اقتصادي ستونزو له امله یا د ناامنۍ له امله یا د لرې والي له امله یا د کورنۍ ستونزو له امله، نو په پکتیکا کې د زده کړو برخه کې هېڅ هغه څه نه دي شوي چې باید شوي وای. او
دوی وایي تر ټولو خوښینونکې ادا ده چې نږدې نه کاله وړاندې تاسیس شوی دغه پوهنتون تر دې دمه هیڅ خزینه محاصل نه لري، چې لامل یې هم د لیلیې او د زیاتو پوهنځیو نشتوالی دی. خو د پکتیکا د پوهنتون رئیس پوهندوی علی جان عادل وایي په 1998 لمریز کال کې د دې پوهنتون لپاره د انجینری او اقتصاد پوهنځی منظور شوی چې د کورونا له امله یې تر اوسه رسمي پرانیسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
1999 کال لپاره د انجینری پوهنځی چې دوه څانګې لري، سیول څانګه او مهندسي څانګه، د اقتصاد پوهنځی هم د دوه څانګو په لرلو سره منظور دي. د محصلینو جذب به په راتلونکي کانکور امتحان کې ترسره شي. د اداري برخې د قدرې برخې بستونه په اعلان کې دي. کورونای حالت څخه د وته وروسته به د پروسه مخته وړل کېږي.
د پکتیکا د پوهنتون د ریاست مسؤلین وایي هیله مند دي چې د لیلیې د ودانۍ له تکمیل او د دوو پوهنځیو د رسمي پرانیستو وروسته دغه پوهنتون د پرمختګ یو بل پړاو ته ننوځي. د پوینا سحکل به د کنکور د ازموینې له لارې د ولایت د پوهنتون څلورو پوهنځیو ته 1080 تنه نوي محصلان جذب کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او د دې خبری مجلې په پای کې یو نړیواله موضوع. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي د وژلو په خبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهرو پرون د پرلپسې اومې ورځې لپاره هم دوام درلود. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې په کرونا وایرس تخته شویو کسانو شمېر 1,000,000 اوښتی دی، او له دې کبله د مړو شمېر له 1,600,000 تیر شوی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې واورئ.
د نړۍ په یو شمیر برخو کې د کرونا ویروس له کمیدو سره ټاکل شوی چې د فوټبال، ټینس او کرکټ لوبې بیرته پیل شي، خو له ګڼ شمیر محدودیتونو سره. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې د فوټبال لوبې نندارچیانو ته اجازه ورکوي، خو هغه هم تر هغې کچې چې د سټیډیوم ظرفیت وي. ډنمارک د تیرې مې میاشتې په روسیو کې د فوټبال لیګ پیل کړ، خو مینوالو ته یې د یو لوی سکرین له لارې د مجازي نندارې زمینه برابره کړې وه. د سربیا د ټینس ستوري نوواک جوکوویچ په بالکان کې د ټینس یوه سیالۍ پلان کړې، خو لا معلومه نه ده چې نندارچیان به د ورتګ اجازه ولري او کنه. د انګلستان پریمیر لیګ به د جون په 18 پیل شي، خو مینوالې له نږدې د نندارې اجازه نه لري. د دغې لیګ ټولې 92 سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له رسنیو خپرېږي. د جرمنی بوندسلیګا لیګ په اروپا کې د فوټبال لومړنۍ لویه سیالۍ وې چې د تیرې مې میاشتې په 14 پیل شوې. دا لیګ د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا ځنډېدلی وو. دغه سیالۍ په تشو میدانونو کې ترسره کیږي، لوبغاړي یې ګوښې کې ساتل کیږي او د کرونا ویروس معاینه یې کیږي. تر اوسه د جرمنی د فوټبال لیګ 15 سیالۍ پاتې دي او بایرن مونیخ تر ټولو مخکې ځای لري. د هسپانیا له شور او زوګه ډک د لالیګا لیګ به د جون په 18 پیل شي، داسې چې هر ورځ به یوازې یوه سیالۍ ترسره کیږي. د لالیګا یوه لوبډله نشي کولی چې تر 2 ساعتونو یا 3 ورځو پورې دویمه سیالۍ ترسره کړي. په ایټالیا کې به هم د فوټبال سیالۍ چې د تیرې مارچ میاشتې په 9 ځنډېدلې وې د جون په 6 پیل شي. د فرانسې د فوټبال فدراسیون بیا ویلي تمه ده چې دوی خپل سیالۍ د جون په 18 پیل کړي او د جولای په 15 یې پای ته ورسوي. هالند بیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې ویلي دي سږ کال به هیڅ سپورتي لوبه نه ترسره کیږي. د سږ کال د مارچ له پایله د نورو لوبو تر څنګ د کرکټ سیالۍ هم ولاړې وې، خو اوس یې د بیا پیل نښې نښانې ښکاري. له دې ډلې د پاکستان د کرکټ یو لوړ پولي چارواکي ویلي سږ کال اوړی له انګلستان سره 3 ټیسټ او 3 شل اوریزې لوبې پلانوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې او د جاپان حکومت په یوه بېساري ګام کې د توکیو اولمپیکي سیالۍ 1 کال وځنډولې. دا سیالۍ د 2020 کال جولای او اګست میاشتو ته پلان شوي، خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لا هم چارواکي ډاډه نه دي چې په خپل وخت به ترسره شي او کنه. د شمالي امریکا د هاکی نړیوال لیګ 13 میاشتې اعلان وکړ چې خپلې سیالۍ به له سره پیلوي. دا په دې قاره کې لومړنی لیګ دی چې داسې اعلان کوي. د امریکا د باسکټبال ملي لیګ هم ویلي چې په فلوریدا کې به راتلونکي سپتمبر میاشت خپلې سیالۍ ترسره کړي. خو هیڅ داسې چوکاټ نشته چې ټولې دیرش سره لوبډلې دي د باسکټبال په سګنې سیالۍ کې برخه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.